احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
ټاکل شوی نن په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي.
د افغانستان حکومت په دې اړه سوای وړاندې به جزئیات درکړو. په دې خبرونه کې په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم ته سر ورښکاره کړو. خوستیان وای
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، مونږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
دا به هم واوري. په غزنی کې مارغان کم شوي او یوه اصلي علته یې جګړې دي. تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تخار او لوګر کې طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. امریکا پر دې غور کوي چې په سلګونو ترجمانانو او افغان پوځیانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. لګن ولایتونو د امنیتی پیښو د خبرونو په لړ کې د کورونې چار وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي. تاریخ آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي په نادالي ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي. 215 اتل قلو اردو په یو اعلامیه کې بیا تیره شپه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپی کېدو ادعا کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له لوګر څخه پر رسېدلی خبر کې ویل شوي چې د ملي اردو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغه ولسوالۍ په زرغون شار سیمه کې شوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګ د ترهګرو یو قرارګاه یو را د فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د 13 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کره والی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وري حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوي غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافټ وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحدو ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نشه سوي چې په 1500 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبري حملې خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي، خو ریا نوبوستي خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریابکوف خبري راخیستې چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داس سال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادې اروپا آزادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولی. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیبیا و اف ام سل اشاریه پنځه احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داس وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنۍ او پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوری ریاست مرستیال وین محمد اميري کته هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي
او تضمین میکند.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتی حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنجشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولې دي. دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولهیز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیلیدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کنورسیشن چاپی خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بې پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وساتي. د استرالیا ستر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د وجدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې خراب شي. خو د افغانستان حکومت بهرنیانو او افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي وضعیت به سم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلیاله، مغزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دی ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کیدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 100,000 چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 300,000 چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې د میاشت 150,000 چرګوړي تولیدي شي. جزئیات په دې راپور کې
سره لدی چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارملرونکو ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤل نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هشري په یو میاشت کې 1,500,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد را د مهدی خیر په چینه کې لیکي د چرګانو فارم لري. هغه هم وای دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا غیر چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدا دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مراسر مخمخ کیږي، ګر ټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي، دا هغه چرګوړي چې دا موږ د نه مراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي، بل ار وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا غچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګټا چرسي او ټول نورون او خزي د ټول گاډ وادر سي کوم تفاوت نشته کې دا چرګټا موږ ته نور چرګټا په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو زینو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانو د خرڅانه لپاره د خوستې فارملرونکو څخه راوړي.
عبد الله نویم چرګان او مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، په خاغه نه راتلې، اوس موږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اچري چې جوړه شوې ده د هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. مونږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست ته اوسمهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي، خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ځای کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د چرګوړو تولید زیات شوی دی، خو بیا هم هغه اړتیا نه پوره کوي چې فارمونه څومره چرګوړي په دې ولایت کې ضرورت لري. بل لور ته به واوري چې په غزنی کې مرغان کم شوي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ خورا کم شوی دی. دوی ته دغه مرغانو راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي، خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مرغان د سفر غزنی ته سفر نه کوي او هغه ځایونو کې چې اوبه وي پخوا ډېرې وي او یا چاپیریال ورته مساعد و هغه ځایونو ته مرغان نه ورځي. نور په دې راپور کې
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دای وای دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنگونه خو هر شي ته زرار دی، خو شوې جنگ شه دی هر شي ته پرنده تم زرار دی. دا توپونه او دا چې دې د مثال په دای باندې با تاثیر کو په ګرو په هغه کې دی بای نه وړي، خو شوې نو لکه انسانون ته چې دی حیوانات تم ده شه دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغه کې به څه ورک شوی ده، په خصوصا په دوه کال کې به څه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې داسې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغېزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو خوارکښ ځوان په یو لاس کراچی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همدا سیلمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقه پیدا کول لپاره د سدابات په خار کې لاسی کراچی چلوي او پکې پردی دران پیټي وړي.
تراله چلو ما د لاسکاړې کار کوم، لاس هم دغه سمایو بره لاسکاړې مشکلات مراته ډیر سي دي، کھاتا کول پرتا کول او خجول دا راته ډیره مشکل ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبور څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مم دغه سپین دی دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه هم دا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دغه سپین دی نور ورونه مې ټول ماشومان دي له مانو مشر یې زه.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د وړو یو 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چپلی او د مروري ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي، ځکه بل چاره نه لري.
تا پر بار قران وګرځيږي زه خر راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلته لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وځم درس بلته لاس نشم نه ولا خپل همت او خپل زیار وکاګم، خپل کوشش کوم او خپل باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځان ته پیدا کوم بل تلاش ونی.
سید رحمان راته وویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوي ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو او واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال سیاسي نه دی راکړي، پښتانه همدار چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دې رالرای.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالیات لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ یې په اختیار کې لرو یا د موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې، له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لاسیټې دوه لړکی د دې سیمې د دیموکراسي یو مهم لاټړې په بن محکوم شو. د هانګ کانګ د میلیارډر چې جیملای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه رسنۍ مشر جیملای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نهتن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکلا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیارډر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پن کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه، د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري، او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي، او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب اوس استولې دی، وای دا مل دی. نو زه ژوندې یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړو مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
جمهور خپلواکین د هرات د مسلخ صاحب کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوې پیغامونه خبرو او ګڼ پیغامونه. خو سوا جالبه مسله راخلو. ماروا عراقی ده، د خپل میړه بیل شوې ده، خو خپل کار ته دوام ورکوي. د دې د افریقا په عراقونه محافظه کار ټولنه کې آسان کار نه ګڼل کیږي. ماروا اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې راپور کې اور
مروه رای تاها یو کمساری شزه ګڼل کیږي، ځکه په خپل خوش خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سو ل خپل میړه سره طلاق رامنځ تکړي کله چې هغه دا کار او وظیفه ته نه پریښوده. دا اوس خپل دوی لونی په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هلی پوره کوي. خدا وایي د خپل واقعي لپاره بد ورځو غاللو ته اړ استل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ زرسوي نه لري. بیرحمه ټولنه ده، دا یو سری سالاره ټولنه ده، او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزي د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوی و. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب و، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده، او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي، او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا لوی غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورشي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري، او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت منه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
په جاپان کې د اولمپیک د لوبو د لغوه کېدو لپاره حسي زیات شوې دي او غوښتنې په حقیقت کې زیات شوې دي. ټاکل شوې ده چې د لوبي د جولای په 28مه پیل شي او د اگست تر 8مه دوام وکړي. تر لنډ خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي افغان پوځیانو په تخار کې ډیر وسلوال طالبان وژلي او شلتن نور اټپیان کړی دي. بلخو وسلوال طالبان ویلي چې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې په تخار کې دوه کورونه تخریب او یو شزه وژل شوی ده. د دفاع وزارت بیان وایي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د طالبانو د توغندي د لګیدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږتن نور اټپیان شوي دي. د لوګر څخه پر رسیدلی خبر کې ویل سیوی چې د ملي اردو په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې نن سهار څوارلس وسلوال طالبان مړه او شپږتن نور ټپیان سیوی دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. د کرملین وایاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. مایکروسافت ویلی چې روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختی ادارې یا یوسیج د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر سلګونو ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسل کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې کېدې. او د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې محکمې د امریکا د سمندري ځواک دغه پخوانی غړی د جاسوسي په تور تیر کال په شپاړس کاله باندې محکوم کړ.
ټاکل شوی ده چې د اولمپیک لوبي په جاپان کې د جولای په 28مه پیل شي. خو دغه لوبو ته اندېښنې زیات شوې دي چې د دې لوبو له امله د کورونا وبا سرایتونه کړي. د همدې لپاره جنو هڅه پیل کړې دي او غوښتنې کوي چې د لوبي لغوه شي. تفصیل په دې راپور کې
د ټوکیو د اولمپیک کې همکار رسنۍ د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سرلیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرام دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه په ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
په سلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغه سره دی والی څرګندوي هم دی.
ټاکل شوی و د ټوکیو د اولمپیک لوبي تیر کال تر سره شوی وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبل ل یو کلن زن ورسته کیږي. د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 50 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلې دي. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په ټوکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زورګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا لکبله د مړینو شمیر په نسبی توګه کم وو او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړ شوي. خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار سیات کړه دې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاله ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولینه هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه بصیر الله حتمال د کونر ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایته دوایی د خپلې طبي قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پنځه جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. زه نقیبالله مشارک عبدالله پوهنتون یو محصل یم. د ښاروالۍ د پیښو ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانونو مخکې چې دا خپل لوی سودای ویش دي چې دغه ایسته کړي. په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورسره بلې ورځې نفوس ډېرېږي او شپېته کړي دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر د سیند سره مخکې شوي دي او موږ لار بندي بېخي ډېره شوې ده. موږ شاوې چې دا هیله کوو چې دغه عامه احساس چې فرق کړي غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم ایسته کړي او دوکانونو د مخته ښار هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
نورغانو زم د هلمند له واشیرنا اولان د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته درامات او هلي وړاندې کوم. زما اوسنه دغه د ازادي راډیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی، نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی. تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري، نو هغه به څنګه وکړی چې یوازې به غوړي دوه بهتره سره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په فلای پرسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک چې بندروالۍ کې ولاړې کارم شوی دا سټنډر لپاره سیمټ وړي دی. روزه کې به موږ دار وخت کار وسو، بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس هم نن کار شوی دا پریدین نه وایو دا سټنډر راو دی. نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پکې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې، بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کې دی چې بندروالۍ څنګه نه وځو دلته بل ترازو دي. هغه باندې دغه سې ودرې پر چره تراو باسي سلوانې را نه واخلي چې را نه وځو ماسکر پیسې آلي چې وځو ماسکر پیسې آلي چې دغه جینه بوره ترانزیت باره اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چې را نه باس واخلې را نه چې بیرته وځي بیا دا چې روپۍ آلي. نو بس مهرباني وکړئ دغه د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي د لغمان کانټا کې چې لغمان دراینا خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړئ غوري وخوري چې دا یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي. هغه وایي چې شلټنه دوه شلټنه چې مګراولو د مسلمانانو د ولاتي مړ په 100 روپۍ د پوری تمامي د کابل کې څومره خراب هوا شو محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم عبدالله رضا الله ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د راډیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته اسناد جوړ شي هغه اسناد دې مقصد ته یو ولا کار کوي دا دې سره موږ مخالف یو موږ دوی نواسو طاقت نه لرو چې د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکو موٹر نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا وروره ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په نو نه پاره چې وڅ د دولت طرفدار دي دا په لې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابند او اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نه سمناله او نه منو پټ سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موږ باندې سودا د اسناد موټرال یې سارزانې د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیولي په کور کې په پور په قرض باندې هغه اسناد راته ولار دي چې دوی ته اسناد نه او جوړ اسناد نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړ شي د راسه ما ته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د دې درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړه جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او ټول نور مو هیڅ مقصد نه سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکین د هرات د مصطفى کمپنی اړیکنی ولیدو ضرور د څوري کیږي تجارانو په هرات کې چې جوړ کړی څکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغاني اوس په 1200 افغاني کې رسول دي دا د یارات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په دیوی افتی کې 300 افغاني ګټي دا ولې دولت کامدارن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پنسونو کې بس خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا خو مناسب نه ده خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده باید د مخه ونیول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زدر وزگار ملی اپا جراود دو بلس وحری در خبر نفسر کوم ملوار رو در تنگید دم چی در دیر وقت زهر منظر سو دی اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع چی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عبدالجبار در کندهار در شار و شیدن خیم سنده چکیش خبری است دغه مېبینو کې ډېر ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو راوګرول بته پښپاز دره په وزره په کزره په لزره بته سم لپاره کې سبسون نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلې څار وکړي نو ولې د نمایندګانو په هیڅ هغه د دانو څخه به شیخ شپې او واده کوي. سلام بسترام.
زه حکم الله افغان خبره د خوست ولایت تاسو سره مستقیما په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسلمان څخه هم داخله ده چې د بیچاره ول سره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیات او مشکلات او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم مرسته ده د خوست خلکو سره مرسته وکړي مننه د ریډیو ازادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله هذا ما منتجد في غرام سبسومة لكن ذاكي دلتر الأول نغوية عقلتك وشان تسيبه كنين مراجع كويدي مرد كان دعا ويتدعى غفتان ديش دعا مرد فضبا يرايك منه لكن دعا ثلاث مجير استيب سرع مخير. السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. قلبی یې په راځي او دغه هم ډېر سخت سخت هم قلبی حمله تر اتلې خو متاسفانه چې هم تنونه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. هله خوښتنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د دې جهتو هم تنونه د شپې له لارې مو باندې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهت یې زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله کې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې دا انتونه پک د نور چې هڅه کوي لاس مخلص خو دا انتونه پک او بل هم مشکل خبره ده چې دا منځه ته په کومه لاره راغلي غوښتل لري په دې کې ډېر مننه دی او ډېر مشکلات یو څه غوښتي دا غوښتنه ته مو کوم نه هیله کوم چې ان نو به څه دا راځي چې څه دا کولای ته لاره هم نه ده دا ته نو سره چې په غلطي د لاره دې د مننه نه ده کړ او ډېر خلک په مشکلات کې ښکړي ازاده راځي نو مننه خو دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سترواز علي الرحمن حیدری د ملند ولایت مرکز شرګیا ته سره د پروگرام شې کوم. لکه می څه خیر چې د انمن تر څنډه پر جګړې راځي د نو دلته شبکې څنګه هم څنګه دا د کوم چې تر ولرکو چارواکو لري زموږ आवाज ورسي تر څو موږ ته دا څنګه ځل شي او د شبکې فعال شي. مننه په درنښت او رحمان یې دی
مولي زاده د لغمان ولایت زموږ د 206 اتیا ما کورو مالمینو قرغیو دولو سوالی چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت چې زموږ عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو دولو سوالی د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهوریت ریاست کې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسولین وغږ ته ورسوي او دوی مسولین د ځای نه ویریږي یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسه وجري دولتي زکه دا دغلت د نوی نمبر منتراتي او یا دا هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ سلويخ تلیف ضروري چې زموږ څنګهاري لګي دي هغه د موږ تدبیر تر راکی. خدای دې وکړي زموږ د فریاد ته تاسو غوږونی. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خوښ دي د ازادي راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. دا سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دامځکو په دادرشتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دې دام زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره مثلا هغه په خوړو په یو باندې ته په رکه اړه یې هغه د دې سوال څه چې دښتونه وسابات سوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص ځایونه یعنی بیل ځایونه ورجوړ کړي جلا ځایونه ورجوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ورمعلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاستیا به انشاءالله دا ستونزه نه وي. والسلام.
یا زده راجو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس ملمکه چې دا دریم میاشت دی چې روان دی چرزم قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت لخوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارۍ د قیمت څخه
زما پیغام دغه دی. فرا ولایت سکولونه نشته، مکتبونه نشته. چې اوس موږ مکتب ووایو د بمزنده فرا یو په غرو کې ژوند کوم. ما د خاتو نشته چې موږ خاتو وای دغه څه پوڅې سترګې ګرځې.
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونې نه یې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوري باندې نوي تازه اخته شوي وو. زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید دي چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي، موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا نه جوړي که په مسکې یو وارې خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نه جوړي دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښې دي که هر سړي ماسک نه و تړلی، په بازار ته راوتلی و، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندې کېږي. بیا به نو موږ د دغه نه جوړي د شهره څخه په امان کښې واوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکله ده. موږ د تباهي سره مخامخ چې نور مو وخت نه نیسم. وسله
السلام علیکم. د اروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. د چرچینو د ولسوالۍ سړک بیا د هلمند تر ګندمګزه پورې د طالبانو په ښه شکل باندې جوړ کړی دی. یعنې غټ موټروانانو، کوچني موټروانانو، موسیقۍ والا، هر څوک چې دي څوک په خوشحاله دي. یعنې ډېر وسایي راغلې ده. نو زه غواړم چې د افغان په حیث باندې چې د چرچینو د غاړو سړک بیا د دیراوتر ولسوالۍ پورې هم دغسې په اساسي توګه باندې جوړ کړي څه چې لکه د چرچینو سړک چې تر هلمنده پورې جوړ شوی دی. ولې زموږ اکثره کارونه چې دي په خپل د یو ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې دي، او دا زموږ لویه لار چې ده دا پر هلمند باندې ورغلې ده، هغه خو زموږ لپاره ډېره ګټور ده، ځکه چې موږ ځو پر هغه باندې وګړي شو ښار دې ملکو ته. او بیا دا په خپلو ولسوالۍ کښې چې د یو بله سره مسول یې دا هم زموږ غټ ضرورت دی. نو خدای تعالی دې وکړي چې زما خبره د دې سره غوږو پورې ورسېږي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات دي. خبر کې هیلې څو به جوړ روغ خوشحاله به یاست. د احمد چې کې دتون د زابل لوی شهید څخه دا پیغام کوم. زابل لوی شهید څخه چې ډېر سخت جنګونه روان دي او د سلزي مکتبونه چې ټول بند دي په شهادي ولسوالۍ کې، په شهادي ولسوالۍ په هزار زر کښې درې غټ مکتبونه چې دوه د هلکان او یو د نجونو د شاخوا څلور زره زده کوونکي زده کړي. د حکومت څخه مې دا هیلې رسېږي موږ ته شادی ولسوالۍ کښې د وسلوال مخالفین څخه پاکې کړي او موږ ته دا مکتبونه صرف یو فعاله کړي او خلاص یې وسله.
السلام علیکم. سردار محمد وم د بادغس ولایت در څخه تماس کوم. د بازار ټوله دلته د ښاروالۍ ملدی تازه کړي یو زیاده فروشي کوو په راګاډیو کښې یا په یو کانټیو کښې د کال شپږ زره اوه زره روپۍ راته غاړي. موږ ولکه د ماښام ډوډۍ لا پیدا کولی
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. کریم خان خبرې کوم له ننګرهار سرخود ولسوالۍ نه. ورور جانه، د ما دا پیغام دی ولسمشر اشرف غني ته ورسېږي. وروره، دلته چې کوم مواد راغلی غریبو خلکو ته یې نه ده ورکړی، غریبو خلکو ته یې نه ده ورکړی. ټول چې دا مالدار اخلي چې دا کوم دي موږ ملکان دي، دا ټول هم دوی پټوي. وروره، دا خپله چې ورسره رانسئ وروره، دلته ټوله غلا ده. او دا پیغام دې ما ورسېږي ولسمشر اشرف غني ته. وسلام.
السلام علیکم. درادو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمد ظاهر د هرات د ولایت در سره په اړیکه کښې یم. زما عرضه دی، زما د احصایې د وزارت یا د ریاست څخه دغه درخواست خواهش دی، کله چې دا الکترونیک تذکیري جوړېږي، تاسې ټوله د افغانستان که مشر دی که کشر دی پوهېږئ چې د خلکو اقتصاد په صفر کښې جمع دی. نو په دغه کښې پر هر سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې دوه سوه افغانۍ مصرف راځي، څو فرم او شی ورته جوړوي. نو یو سړی که خپل په کالو کښې لس یا دولس یا پنځلس تنه کوودي او دوی هم هیڅ ونه لري په لاس کې یو روپۍ هم غریب ستانه مزدوري ست نو ځان یو غټ دغه ظلم دی چې د ملاته سره کېږي زما د سعید څه دا خواهش پې چې دغه یو څه کدار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو د لسو روپو واس نه لرم او نه څم کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاده ته جوړه کړم یا خپل اولاد ته جوړه کړم نو په دغه باره کښې د دوی هم یو تصمیم ونیسي د دې ملت خبرې په دې غوږ کښېږدي نو یو څه قدر مرسته دې د خلکو سره پر دا برابر وي وسلام په احترام
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې وې موږ هم دا د په امانت ترته خپرې کړې دا ستونزې او ستاسو پیغامونه هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي دوستانو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکړم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکړم د همدې خپرونې له لارې چې دوی زما سره په دې خپرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې راسره همکاري کی کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پل چپ دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پل چپ دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ما شپه چوپا ال چوپا دا زما چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا چھپے تپنا اڑ ماش پچھو پا ال چھپا دا زما بند دا چپا اللہ چپا دا زمان بندگا لورزه تختم چې لا شور ډکستا بندا هاي هاي زپکی وی